امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم نن د یک شنبه ورځ د دلوی د میاشتې درویشتمه د فبروري له 12 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماخمنه خبرونه پیلي په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان جمهور رئیس د متحده عربی امارات له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. په روزګان کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله د بشدو پیښې زیاتې سوي دي او په امریکا کې د ماجرینو ادارې تیرونی په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک نیولې دي چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسېدل.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. د روزګان ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو په ترڅ کې ملکی مرګ ژوبله د بل هر وخت نه زیاته شوه ده. د افغانستان د پوهنه وزارت وایي چې د سواد زده کړو په نصاب کې د زده کوونکو د اړتیاو او د نړیوالو معیارونو سره د نصاب د برابرولو لپاره بدلون راوستل او په دې حال کې چې خلک د مهاجرت او د ویزو په اړه د ترامپ نوی فرمان ته انتظار دي، د ایران د پخواني پاچا محمد رضا پهلوي زوی د جمهور رئیس ترامپ نه غوښتنه کړې دا چې څه به وي په رپورټ کې به څرګنده شي. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. او سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان جمهور رئیس د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې عربی امارات پر بیلابیلو برخو کې د افغان دولت سره د همکارۍ ښه ظرفیت لري. که څه هم اماراتو ته د جمهور رئیس غنی سفر تر ډیره په کندهار کې د عربي اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شرکۍ په خاطر و، خو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ هم خبرې وسوې. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو په ترڅ کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د دې ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې دوی ته 350 څخه زیات ملکي وګړي په ټپي حالت کې وروړل سوي دي. په روزګان کې د ملکی مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو عامل د ولایتي شورا غړي ځمکني ماینونه او جګړې په منځ کې د ملکی خلکو بند پاتې کېدل بللې دي. د افغانستان لوی څارنوال فرید احمدي د بشري حقوقو او پولیس په نوم د دوه ورځني سیمینار په ترڅ کې په یو غونډه کې وویل چې قانون د بندیانو شکنجه کول د شپې لخوا د کورونو پلټل او له خلکو څخه تحقیق ته جواز نه ورکوي چې باید مخنیوی وسي. د افغانستان لوی څارنوال دغه راز د زندانونو زورول او هغوی ته شکنجه ورکول هم د قانون خلاف عمل وبله او زیاته یې کړه چې د افغانستان د جزا په نوي قانون کې د شکنجې مسلې ته زیاته پاملرنه شوې ده تر څو په زندانونو کې د دغې پدیدې مخه ونیول سي. د امریکا د ماجرینو د ادارې فدرالي ادارې مامورینو تیرونې د امریکا په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک ونیول چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل او اسناد نه درلودل. مسلمان وایي د نیولو دا اقدام یې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان پورې کوم ارتباط نه لري او د مهاجرت د قوانینو د عملي کولو عادي اقدامات دي. د مهاجرت او ګمرکي چارو د مسلمانو په وینا د دې تلاشۍ او تفتیش هدف د غیر قانوني مجرمونو موندل وو. دغه عملیات د اټلانټا، شیکاګو، نیویارک او لاس انجلس په شمول د شپږو لویو ښارونو کې شوي دي چې پکښې د 1000 څخه زیات کسان نیول سوي دي. د سوریې یاغیانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره د شنبه په ورځ د داعش په قوي مرکز د الباب ښار کې د پرمختګ کوشش شروع کړی دی، خو په نږدې ساحه کې بیا د روسیې په ملاتړ د روسیې حکومتي ځواکونو د یاغیانو ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې. عین شاهدانو په الباب کې د سختې جګړې راپور ورکړی دی. دغه سیمه د ترکیې د جنوبي سرحد نه نږدې 10 کیلومتره لرې ده. بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي ځواک په همکارۍ د تهدیف ښار د یاغیانو نه نیولی دي. د غیدایو د شنبې تر ناوخته پورې نه د سوریې حکومت او نه د جګړې څارونکو تایید کړي، خو بلې خوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ وویل چې په سوریې کې د ترکیې د ځواکونو اخرنی هدف د الباب ښار نیول نه، بلکې د سرحدي سیمه چې راکا هم پکې شامل ده د جیادانو پاکول ده. اردگان لدی مخی چې بحرین سعودي عربستان او قطر ته په رسمي سفر روان سی په خبر کانفرنس کې ول اخرنی هدف مو 15000 مربع کیلومتر سیمه ده چې د جیادانو خلاصه کړو. د شنبې په ورځ د امریکا په څو شهرونو کې د سخت جنین مخالفینو او د ښځو د حقوقو پلویانو د ویخیرې موسې په ګډون مظاهرې وکړې. مخالف فعالانو د فدرال حکومت نه غوښتنه کوله چې د پلانډ پیرنټهود په نوم یوه خیریه موسسې ته دې له دې وروسته مالي کومک بند کړي، ځکه چې دوی پر سخت جنین پروسې مصرفوي. دا غوښتنه ده چې جمهور رئیس ټرمپ ویلي وو چې همداسې کار به وکړي. د سخت جنین پروسه کې یو مور خپل ماشوم د زیږیدو مخکې لري کوي، په عین وخت کې د مندو د رضایت په نوم هم په پلوي هم مزارچانو د پلان پیرنټهود په د موسې په پلوي ملاریون وکړ. دا موسسه د امریکا په سلګونو ناحیو کې د حمل د ازموینو د تولید د کنټرول او د سینې د ازموینو په شمول ګڼ شمېر صحیح خدمات عرضه کوي. دا موسسه د سخت جنین په خاطر د فدرال حکومت نه مالي مرسته نه ترلاسه کوي، خو د طبي نورو خدماتو لپاره سبسډي لري. د برما مشري آن سان سو چی نن د یک شنبه په ورځ د ټولو مسله قومي ډلو نه وغوښتل چې یو ملي اوربند وکړي. برما سو چی د اتحاد د ورځې لمانځنې په ویاړ په پیانګلانګ سیمه کې دا خبري وکړه. دا سیمه ده چې د سوچی پلار جنرال آن سان په 1973 کال کې د قومي ډلو سره د سولې یو موافقه لاسلیک کړې وه. د نړیوال وجهي صندوق رئیس کریستین لیګارد د یک شنبه په ورځ وویل چې هغه د اروپا د انتخاباتو پر راتلونکو نتایجو اندېښمنه ده، خو هغې په دې ټینګار وکړ چې د یورو زون اقتصادي مسایلو په حلولو کې ډېر پرمختګ کړی دی. لیګارد په دوبۍ کې د اقتصادي پالیسۍ جوړوونکو او اکاډمیا ته د یو کانفرنس پر مهال خبرې کولې او د فرانسې، هالند او د جنوري د انتخاباتو په اړه چې پوښتنه ترې وسونه ویل چې دا اندېښنه لري او موږ ټول د انتخاباتو په اړه اندېښمن یو، خو په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. نن په ترکمنستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې کیږي او خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. د رایو واچول په سیمه ییز وخت سهار په 2 بجو پیل شو او جمهور رئیس مدمدیوف په مرکز اشکاباد کې رایو وکاروله. د ترکمنستان په انتخاباتو کې د مختلفو ګوندونو نه کاندیدان سیالۍ ته وتلي دي. او په یونان کې پولیسو له 2000 څخه زیات کسان له دې وجې د خپلو کورونو څخه وایستل چې چارواکو د نړیوالې جګړې څخه یو پاتې سوی یو موندل سوی لوی بم خونڅا کړي. دغه بم چې 2500 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي پکښې دي، د ګازو د یوې زیرمې د سپړلو پر مهال د ځمکې لاندې وموندل شو. پولیسو تر ډېره هغه خلکو ته چې د کورونو پرېښودلو ته وویل چې د بم د خونڅا کولو د ځای څخه په 2 کیلومتره کې اوسېدل. چارواکو وویل چې دغه عملیات به په یو ورځ کې وسي، خو د بم د خونڅا کولو شرکت وویل چې دغه پروسه شاید ډیر وخت ونیسي. د یونان مطبوعات ویل دي چې برطانوي الوتکو په 1943 میلادي کال کې د دوهم نړیوال جنګ پر مهال دغه بم غورځولی وو. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د اوروزګان ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو په ترڅ کې ملکی مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملکی مرګ ژوبله تر څنګ د اوروزګان د تازه ناامنیو له کبله 11000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوې دي. عزیز الله پوپل په حق له رپورټ راکړي.
د روزګان له تازه نامنوی څخه تر 15 میاشتې زیات وخت تیریږي، خو لا هم دوامداره نامنوی پکې د ډیرو انسانانو ژوند ګواښي. د دې ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې په یاد موده کې 2 ته 301 ملکی وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي. د روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی وایي چې له یاد شمېر ملکی وګړو څخه یې 10 تنو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساور کړي.
د جګړې د پیل نه تر دې دمه پورې ملکی دغه چې زخمیان تقریبا 301 پر راوړي، چې په هغه کې 102 پکې ماشومان دي او 100 نفر پکې مړه شوي دي. مختلف ساحونه راوړي دي، د ولسوالیو نه خو اکثره د مرکز سرینګوټ دي، د جنگ له امله چې هغه د مرمۍ له امله دي یا د انفجار له امله دي.
په روزګان کې د ملکی مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو عامل د ولایتي شورا غړي مځکني ماینونه او د جګړې په منځ کې د ملکی خلکو بند پاتې کېده بولي. د ولایتي شورا غړي وایي چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام نه کیږي، د دولت مخالفینو له کورونو څخه د سنگر په توګه کار اخلي او حکومتي قواوی بیا د دولت د وسلوارو مخالفینو له لوري د ملکی خلکو د اوسېدو په سیمه کې د سړک د غاړې شخصي ماینونه پر وخت نه خونسا کوي.
هغه زموږ نظامي ارګانونه چې دي پیلن په دغه کې بې کفایتي ښودلې ده. د ماینونو د خونسا کېدو در مخه سره دوی اولسونو ته اجازه ورکړې ده چې هغه خپلو کورو باندې وتکللي دي چې دوی هغه مطلب پاتې لیدلي دي.
او دا تاوان زیات د مخالفینو د خوا سره رسیدل دي چې هغه مخالف دولت زور پر ورولي او دی ولاړ سي په شخصي کورو کې تل تورتکشيني د شخصي کورو ستکان وکړي.
خپل د جګړو قرباني سوي یو ډله کسان وایي چې د جګړو د دواړو خو له لوري مرجوب لور اوړي، خو بل ډله یې وایي چې د دولت مخالفینې په کورونو کې سنگرونه نيسي.
وروره ګنج سم مال روان کړو د میدان سر ته د 1,000,000 ټکان باندې وکړه، یو بل وروره یو دغه ماشوم باره وي شل زخمیان دي. لاسه نو ولکه درک نره ته مال میر خو امنیتي پوسټان د میدان پر سر و
زه سرمغه تکلن نخچ تاج بنش تکاس کرشتم پلاسک
دغه سم نه کې مرمه دغه سلام مرمه د فکم شته.
ل دې ټول سره سره ولسم شران د دولت د وسوالو مخالفینو لوري د لارو پر سر او د ملکی خلکو د وسیدو په سیمو کې شخصي ماينونه د ملکی مرجوب لستر عامل بولی. د روزګان ولسم بشر عجباور وایي چې افغان کواوی هم د ماينونو د خصاکېدو پر مختلي وسایل پلاس کې نه لري او پر وخت د ماينونو د خصاکېدو په چارو کې پاتره غلي.
اغه تاکتیک چې زموږ نظامیان ورته په کار ده چې په هغه باندې افغان پوز نه دی سنبال چې دی د غیر نظامیانو د مرګ کچه راچته کې. تاسو وګورئ په تیر یو بمبار کې هم خارجیان د طرف څخه اویا کس ملکي په شهادت ورسېدل. بعضی هغه افغانان نظامیان چې دی هغه داسې وسایل نه لري چې دی د دوست د دشمن داسې تشخیص وکړي چې هغه دشمن په ادب کې او ملکي نجات څنګه پیدا کړي.
د ملکی مرجوب لترسنګ د روزګان د تازه نامنوی لکبال د 10,000 کورنۍ لغخلو مينو څخه کډوال سوي. تیر اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه لوري په 2014 میلادي کال کې د ملکی مرجوب ل ارقام اعلان سوچي د تیر کال په پرتله پکې زیاتوالی راغلی. د یو نامه د راپور لمخې په تیر میلادي کال کې 1,400 او 13 ملکی کسان وژل سوي او 3,400 او 8 تنه نور ټپيان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو ځینې استازي او د یاد ولایت ولایتي شورا د خلکو له قوله وایي چې په کندز ولایت کې وسلوالو د روسیې وسلې ترلاسه کړې دي. د دوی په وینا د سیمې خلک په دې باور دي چې وسلوال د تاجکستان له پولې د کښتیو په واسطه دا وسله د شتارچي او درقطق ولسوالیو ته انتقالي. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر د هغه هیواد له پولو نه د سلو د وسلو لیږد رالیږد رد کړی، خو دفاع وزارت وایي چې له پلټنو وروسته به خپل موقف روښانه کړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف زادران د همدې موضوع په اړه رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د ولایت ځینې استازي وایي سره له دې چې په دغه ولایت کې میشتو وسلوالو ته د پاکستان له لورې اکمالات ممکن نه دي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو نوي وسلې ترلاسه کړې دي. دوی د سیمې د اوسیدونکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه او په کښتیو کې د امو سیندې غاړې ته رالېږدوي. پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ازادي راډیو ته وویل د خلکو له ډیرو شکایتونو وروسته دا اندېښنې د تاجکستان له سفیر سره هم شریکې کړي دي.
طالبان د کښتۍ شبانه د دریا دیده میشوند
کښتۍ دوی طالبان د شپې لخوا په کښتیو کې لیدل کیږي او په امو سیند کې کښتۍ تګ راتګ کوي. د تاجکستان سفیر دا موضوع رد کړي او وایي چې دا کښتۍ د افغانستان په خوا کې چلیږي. دوی وایي زموږ پولې زموږ په لاس کې دي او روسان نشته، خو د سیمې خلک اندېښنې لري. له دې وړاندې د کندوز پخواني والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته ویلي چې روسي ځواکونو د داعش له ډاره د تاجکستان او کندوز ترمنځ په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، وسلوال طالبان تجهیزوي او وخت نا وخت ورسره لیدکاته هم کوي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي د سیمې خلک په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالېږدوي، خو دی وایي چې دا موضوع لا مستنده شوې نه ده. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کندوز په تیرو دوه کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد پاتې شوی، حتی د دې ولایت مرکز دوه ځلې په موقت ډول سقوط هم وکړ. له کندوز نه مخکې د فراه ولایت چارواکو هم ویلي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو سره روسي مارک وسلې شته. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسن هم د امریکا د سانا د پوځي خدماتو په کمیټه کې روسیا او ایران له طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ د ملي شورا د غړو او افغان څېړونکو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لا هم د موضوع د څېړلو خبره کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع په اړه به هر اړخیزې پلټنې وشي.
منګه د سی تروسه پر کوم اسناد موثق اسناد په لاس نه لرو دې په حق له باندې پښتني کو تحقیق کو کچېره واقعیت ولري بیا دغه په صورت کې بهرنی چارو وزارت یا د دولت چې مسول مقامات یا وي خپل نظر اعلان کړي.
روسي چارواکو هم له طالبانو سره اړیکې تایید کړي خو ویلي دي چې دا اړیکې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ تر حد دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او سیاسي څېړونکو ویلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې په دې هیواد کې د امریکا او روسیې د تقابل مخه ونیسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خصو چارو وزارت او پروموت پروژې د یو راپور لمخې اوس مهال د افغانستان د دولت د مامورینو 22% وی خزه جوړی. د دغه راپور پر بنسټ افغان حکومت پلان لري چې تر 2020 کال پورې په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر 15% ته لوړ کی. په دې اړه له کابل د خبريالې لیمینیازی رپورټ اورو.
د پروبورد پروژې او د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ نن په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس پیل کړ. د دغه کانفرنس ګډونوال هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره اغیزمنې طرحې او پالیسۍ جوړې کړي. د دې کانفرنس موخه په وزارتخانو او دولتي ادارو کې د میرمنو په وړاندې د موجودو ستونزو ارزول دي چې میرمنې څنګه کولای شي په وزارتخانو او نورو دولتي ادارو کې د خپل تحصیل او سویې مطابق دندې ته لاسرسی ومومي. د پروموټ پروژه چې د امریکا د نړیوال انکشافي ادارې یا یو ایس ای ای ډی لخوا تمویلیږي موخه یې دا ده چې د ښځو ظرفیتونه لوړ کړي او تر څو د دولتي ادارو په لوړو څوکیو کې د کار کولو جوګه شي. د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشر ادریس عمرزاد دغه کانفرنس ته په وینا کې وویل:
د دې کانفرنس مو از رئیس صاحبای منابع بشري پلان او پالیسي و امرین اجنډا
په دې کانفرنس کې موږ د وزارتخانو د پلان او پالیسي بشري منابع او جندر له رئیسانو وغوښتل شي موږ سره ګډون وکړي تر څو هغه ستونزې او خندونه چې د میرمنو په وړاندې دي داغه پړه بحث وکړو او د ستونزو لپاره د حل لارې چې په وزارتخانو او نورو دولتي ادارو کې د خزو په وړاندې شتون لري وړاندې کړي او بیا په مربوطه پالیسیو کې د پالیسیو د اصلاح په مخه ځای په ځای کړي
اتخاذ کنن و بعدا د پالیسی های مربوطه به عنوان اصلاحات پالیسی بگنجانند.
د پروموت سولې او ډیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ وای چې پلان کې لري چې د 2018 کال تر وروسته پورې به په حکومت کې د میرمنو ونډه 15% او په 2020 کال کې به 15% تل وړ شي. اوس پښتنه دا چې د کوم ستونزو لامل په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه لګه ده. د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د ستونزو او خندونو په اړه وویل:
نیاز ازي د وجوازه شوه بود کې پالیسی
پالیسیانو کې باید اصلاح منځته راشي او دا ضرورت و چې پالیسیانې باید بدلون وکړي. بله ستونزه فرهنګي ستونزه ده. میرمنې تر دې حده تر فشار لاندې دي او دومره تر اغېز لاندې راغلي دي چې په دولتي ادارو کې خپل پر ځان باور له لاسه ورکړی ده. هغه مهارت چې سړی لري ښځې دوه برابره لري خو دومره پر ځان باور له لاسه ورکړی دی چې تر څو له یو سړي سره مشورې ونه کړي نو تصمیم نشي نیولی. پروموت پروژه د میرمنو لپاره سلورم د برنامه لري. په دولتي ادارو کې د خزو ګډون، د دولتي ادارو په رهبرۍ او مدیریت کې د خزو ونډه، د خزو اقتصادي پیاوړتیا او د خزو سیاسي ګډون په دغه برنامه کې شامل دي. د دغه برنامه لولارې د 15 کلونو په موده کې 3000 افغان میرمنې روزل کیږي چې له 2014 کال نه تر دې مهاله 1410 میرمنې د همدغه برنامه لولارې روزل شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سواد زده کړو په نصاب کې د زده کوونکو د اړتیاوو او د نړیوالو معیارونو سره د نصاب د برابرولو لپاره بدلون راوستی دی. اکرام شینواری په همدې اکله رپورټ را لګلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی وایي چې د سواد د زده کړو په نصاب کې ځکه بدلون راوسی چې تیر نصاب د زده کوونکو اړتیاوې نه پوره کړي. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سواد د زده کړو د نوي نصاب د مخکتنې غونډې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د علمي او تعلیمي پروګرام یونسکو چارواکو هم پکې ګډون درلود وویل چې پخوانی نصاب زده کوونکو ته په بازار کې د کار موندلو لپاره څه په لاس نه ورکول.
تجربه ای که از 15 سال گذشته داشتیم که سواد آموزی و کیفیت لازم را نداشت.
خغلی رحیمی ویل د تیرو 15 کلونو تجربه لمخې د سیواد زکړو پروګرام لازم کیفیت نه لري. مثلا مونږ ډیر زیات کسان په پروګرام کې شامل کړ، خو نه همیش شروع سهغه ماسیره چې باید هغوی د سیواد زکړو د پروګرام څخه لرلې وي او هغوی د کار بازار ته داخل کړي، د هغوی ارتباطي او ټولنیز مهارتونو کچا لوړ کړي. دا پکې نو د همدې لامل مو هڅه وکړه چې د سیواد زکړو په پروګرام کې بدلون راول. د سیواد زکړو د کورسونو یو شمېر زده کوونکي هم په دې باور دي چې د سیواد زکړو اوسنی نصاب بدلون ته اړتیا لرله. د امیر محمد په نوم د سیواد زکړو د کورس یو زده کوونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تیر نصاب ژبه پیچلې وه.
پښیمانه سوی یو چې ولې مو تدریس نه دی زده کړی، راغلی یو د درس دپاره. دغه کتابونه دي په اسانه ډول راته چاپ کی، او دا اسانه یي چې موږ بې سواد خلک یو وتوانېږو چې دا په سمه توګه زده کړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نوي نصاب په تعلیم کې د افغان کارپوهانو د ګډون سربېره د امریکا، کاناډا او قزاقستان کارپوهانو هم ورسره مرسته کړې. د یوې خوا په کې د لیکلس تعدولو لپاره لازم مواد شوي، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو د علمي او تعلیمي پروګرام یونیسکو د نړیوالو معیارونو ته په نصاب کې هم ځای ورکړ شوی دی. ټاکل شوی چې د سواد زده کړو نوی نصاب تدریس د راتلونکي لمریز کال د حمل له میاشتې په ازمایشي ډول پیل شي. افغان حکومت د 2008 کال راهیسې د سواد زده کړو پروګرام د یونیسکو په مرسته پرمخ. په افغانستان کې د کو د دفتر یو چارواکي نیرو پی دیلا په کابل کې د ننۍ جوړې شوې غونډې ته ویل چې هیله یې دا ده چې نوی نصاب به زده کوونکو ته د ژوند د تیرولو نوې لارې چارې ورزده کړي.
However, I'd like to point out that this is not the end, but only
کاغلی پی دیلا ویل زه غواړم چې دې یادونه وکړم چې دا د کار پای نه دی، بلکې د کار پیل دی. نن یو نوی پړاو پیل شو او د ازمایښت پړاو دی. هیله یې مې دا ده چې په همدې کچه د افغان حکومت هماهنګي ملاتړ او ژمنه ولرو. هیله ده چې د 2013 کال د مارچ تر میاشتې دغو کتابونو ازمایشي بهیر وروسته دا نصاب د ایمي نصاب بڼه غوره کړي. په اوس وخت کې د پوهنې وزارت د افغانستان په ویش ولایتونو کې هغو لویانو ته چې عمرونه یې د ښوونځیو ته د تللو پورته ختلي د سواد د زده کړو دپاره کورسونه پرانیستي او 215,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. خو د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین وایي چې بل کال ته دوی غواړي دا پروګرام د افغانستان 40 ولایتونو ته وغځي. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا امنیت د دغه پروګرام د پرمختګ په وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی وایي سکال یو هڅه دا ده چې د نامنو سیمو هغو زده کوونکو ته چې د امنو سیمو ته راځي د سواد زده کړو امکانات برابر کړي او په دې برخه کې یو بودیجه ځانګړي کړي. همداشان ښاغلی رحیمی وایي چې پریکړه شوې چې د سواد زده کړو لپاره قراردادي ښوونکي ونیسي او دغه پروګرام رسمي ښوونکي په ښوونځیو کې په کار وګماري. په اوس وخت کې په افغانستان کې د سواد د ودې کچه 1% ده او دغه هیواد د سواد لرونکو وګړو شمېر 90% ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په داسې حال کې چې خلک د مهاجرت او د ویزو په اړه د ټرمپ نوي فرمان ته انتظار دي، د ایران د پخوانی پاچا محمد رضا پهلوی زوی د جمهور رئیس ټرمپ نه وغوښتل چې د ایران د ولس او د اسلامي حکومت ترمنځ توپیر وکړي. پاموکي رپورټ ته.
د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی چې په امریکا کې د ایران د ملي شورا په نوم د اپوزیسیون د ډلې مشري کوي، د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ایرانیان له دې سره ډېر حساسیت لري چې څوک د ایران د اسلامي حکومت په څیر چلند ورسره وکړي. د ایران حکومت د نړیوال تروریزم پر ملاتړ کولو تورن دی.
ایرانیان بل هیڅ شی دومره ډیر نه ځوروي. هر وخت چې د ایران نوم اخیستل کیږي، ایران او تروریزم یو ځای یادیږي. دا کار اصلا په ایران او یا ایرانیانو پورې اړه نه لري. دا د ایران د رژیم کار دی. همدې رژیم ډیر شمېر ایرانیان شکنجه کړي دي. په همدې خاطر د حکومت او خلکو ترمنځ تفکیک کول ډیر مهم دي او له ټولو خلکو سره باید په یو ډول معامله ونه شي.
د مهاجرت او ویزو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ فرمان چې اوس د محکمې لخوا معطل شوی دی، په هغو وو هیوادونو کې ایران هم شامل دی چې امریکا ته پر راتګ موقتی بندیز لګول شوی وو. خو ښاغلی پهلوی وایي چې دا منی چې هر هیواد د ځان د امنیت په خاطر ګامونه اخیستلی سي او د دې پریکړه کولی سي چې هیواد ته څوک راشي او څوک رانشي. پهلوی وایي د جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت تګلاره باید د دې پیغام ورکړي چې د ایرانیانو د وړتیاو او استعدادونو قدر کیږي. د ایرانی مهاجرینو درلودل د دې هیواد یعنی امریکا لپاره ډیره لویه سرمایه ده. که هر وخت په ایران کې سیاسي حالات بدل سول، همدا مهاجرین به د ایران او امریکا ترمنځ قوي سفیران وي. ولی عهد رضا پهلوی د مهاجرت د فرمان او د ایرانیانو د اندېښنو په اړه جمهور رئیس ټرمپ ته یو لیک هم استولی دی چې پر خپل پاڼه خپور کړی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده. VOA پښتو. امریکا غاک د مهاجرت څنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل اوریدونکو د تلویزیون لیدونکو ته موقع ورکړه چې د جنوري په 28مه د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لخوا متحده ایالاتو ته د څو هیوادونو پر راتګ باندې د بندیز لګولو په خاطر د اجرایه فرمان د قانوني اړخونو د امریکا د عدلي نظام او قاضیانو د اختیاراتو په اړه د فیسبوک له لارې پوښتنه وکړي. زموږ همکار سید سلیمان شابت استاد دغه پوښتنو او ځوابونو غټکی دراوروي.
یوا مهمه پوښتنه چې امریکا غغنه ډیرو خلکو کړي داوا چې آیا د فدرالي محکمو قاضیان کولای شي چې د ترامپ اجرایه فرمان ویټو کړي او کنه؟ نه، قاضیان د دې اختیار نه لري. هغه ایواز دومره کوي چې په قانوني او حقوقي ابعادو او اړخونو باندې غور کوي او پریکړه کوي چې د عملی کېدو اجازه ورته ورکړي او کوي وزنډي. هغه چا چې دغه فرمان پر ضد فدرالي محکمې ته رجوع کړي وا وختنه داوا چې عملی کول باید وزنډول شي. او د امریکا د فدرالي محکمو د نهم سرکټ د استیناف د محکمې دریو قاضیانو هم ایوازې په دې اړه پریکړه صادر کړه چې د واشنگټن د ایالت د مرافعه قاضي مخکنی پریکړه پر ځای وا او کنه، او د حکومت د مدعیلو ممانو په استدلالونو باندې غور وکړ. دې نتیجې ته ورسېدل چې د قاضي پریکړه پر ځای وا. دا غدواله پریکړه موقتی بڼه لري او ایوازې ستره محکمه د دې صلاحیت لري چې د تل لپاره دغه فرمان فسخ کړي او په دې اړه حکم صادر کړي چې آیا له اساسي قانون سره په ټکر کې واقع دی او کنه. خو جمهور رئیس او د عدلي وزارت حق لري چې د دغه فرمان نه د دفاع په خاطر رجوع وکړي. د دغه بندیز په خلاف باندې فدرالي محکمې ته چا رجوع کړي و؟ د دغه بندیز پر ضد برابر 60 درخواستونه په فدرالي محکمو کې درج شوي وو چې په دې جمله کې ځینو انفرادي بڼه لرله او د هغو کسانو لخوا درج شوي وو چې د ترامپ د اجرایه فرمان پر اساس ویزې فسخه شوې وې او امریکا ته له راتګ نه منع شوي وو. که فضل محکمه پریکړه وکړي چې د ترامپ فرمان غیر قانوني دی، بیا به څه کیږي؟ جمهور رئیس او حکومت حق لري چې د استیناف محکمې ته بیا رجوع وکړي او که محکمې ورسره ونه منله او رد یې کړه، هغه کولی شي چې سترې محکمې ته رجوع وکړي. او که سترې محکمې هم د استیناف د محکمې حکم تایید کړ او د حکومت درخواست رد شو، بیا نو په هیڅ صورت کې دغه فرمان د اجرا کولو وړ نه دی.
د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې عربي امارات په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت سره د همکارۍ ښه ظرفیت لري. که څه هم اماراتو ته جمهور رئیس غنی سفر تر ډیره په کندهار کې د عربي اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې او غمشرکۍ پر خاطر وو، خو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ هم خبرې وسوې. د افغانستان لوی څارنوال فرید احمدی د بشري حقوقو او پولیس په نوم د دوه ورځني سیمینار په پرانست غونډه کې وویل چې قانون د بندیانو شکنجه کول، د شپې لخوا د کورونو پلټل او له خلکو څخه د تحقیق ته جواز نه ورکوي چې باید مخنیوی وسی. د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ورستیو نامنوي په ترڅ کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د امریکا د ماجرینو د ادارې فدرالي مامورینو تیرونې د امریکا په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک نیول دي چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل او اسناد نه درلودل. مسؤلین وایي چې د نیولو دا اقدام یې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پورې کوم ارتباط نه لري او د ماجرت د قوانینو د عملي کولو عادي اقدامات دي. د ماجرت او ګمرکي چارو د مسؤلینو په وینا د تلاشۍ او تفتیش هدف د غیر قانوني مجرمینو موندل دي. د شنبې پر ورځ د امریکا په څو ښارونو کې د سخت جنین مخالفینو او د ښځو د حقوقو پلویانو د بېخیرې موسسې په ګډون مظاهرې وکړې. مخالف فعالانو د فدرال حکومت نه غوښتنه کوله چې د پلانډ پیرنټهود په نوم یوه خیریه موسسه تدید له دې وروسته مالي کومک بند کړي، ځکه چې دوی پر سخت جنین دغه پیسې مصرفوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبې پر ورځ وویل چې په سوریه کې د ترکیې د ځواکونو اخرنی هدف د الباب ښار نیول نه، بلکې د سردي سیمې چې راکام پکې شامل ده د جهادیانو پاکول ده. د مینمار مشر آن سان سو چی نن د یکشنبې پر ورځ د ټولو مسلو قومي ډلو نه وغوښتل چې یو ملي اوربند وکړي.
قدر مون اوریدونکو، نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سواد زده کړو په نصاب کې د زده کوونکو د اړتیا او د نړیوالو معیارونو سره د نصاب د برابرولو لپاره بدلون راوستل دي. دا چې دا بدلون به یې او څومره به ګټوري د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په خپرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. څو لنډو شیبو کې دغه خپرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. الله مل.